افغانستان کې دا سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي ناټو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د سیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول غواړي. په دې اړه به رپورټ ولرو. همدارنګه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات نن ترسره کیږي، په اړه یو رپورټ لرو. خو په سر کې په مخکې خبرونه ده. دا ناټو منشي وایي ناټو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو تمرکز کوي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده. د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول غواړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې ناټو افغانستان ته زیات شمیر سرتیر ناستوي، بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د ترهګرۍ پر ضد جګړه وکړي. د ناټو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه افغان ځواکونه وستایل، خو ټینګار یې وکړ چې ناټو به د دوی روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په انکارا کې د افغانستان سفیر وایي اوس مهال څلوېښت سره افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دېره دي. امان الله جهون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د کډوالو د شمیر له زیاتېدو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره امکانات هم کم شوي، خو ښاغلي جهون زیاته کړه چې د ترکیې حکومت د افغان کډوالو د قانوني کولو هڅه کوي. دوی شاوخوا څلوېښت زره افغان کډوال لرو چې اسناد نه لري او په غیر قانوني لارو ترکیې ته راغلي. ترکیه هڅه کوي چې د دوی مهاجرت قانوني کړي، یعنی هغه کسان چې په ویزه راځي دلته د پاتې کېدو لپاره یو لړ اسانتیاوې ورته رامنځته کړي. په ترکیه کې افغان سفیر همداراز هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د افغانستان سفارت د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ناخېړي کوي. ترکیه اروپا ته د کډوالو د غیر قانوني سفر مهمه لاره ده، او د رپورټونو له مخې د زرګونو افغانانو په وروستیو څو کلونو کې د ایران، ترکیه او یونان له لارې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد موسی رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په څو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات شوي.
په دې لر کې مونږ وکولای شو چې د دشمنانو لیکو ته په هلمند کې او په شمال په ټولو هغه ځایونو کې سي ځینی تهدیدات رامنځته کیده. مونږ وکولای شو چې د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کو.
د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې خپل بریاو یادونه کوي چې وسلوالو طالبانو نږدې درې اونۍ مخکې د منصوري په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو پایل اعلان کړ. اخوا ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شو ویلي چې جنرال مراد علي مراد د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جنرال مراد مخکې د لوی درستیز مرستیال و. د ارګ په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس جنرال امین الله کریم د کورنیو چارو وزارت د اداري معین او عبدالخلیل بختیار د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د موین او د چارو ادارې د دفاع او امنیت رئیس جانان بارکزی د دې وزارت د لومړي موین په توګه ټاکل شوی. د ارګ بیان زیاتوي چې محمد فرید افزلی د کورنیو چارو وزارت د کشف او د جرایمو پر ضد د مبارزې د عمومي رئیس په دنده ګمارل شوی. د جمهور ریاست د بیان له مخې د ولسمشر لامر سرسم د کورنیو چارو وزارت په څو نور مهمو پوستونو کې هم نوې مقرره شوي. ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې په یوه وینا کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و او ویلي و چې دا د منلو وړ نه ده. په ایران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، او د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دی د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. اخوا د روحاني اصلي رقیب ابراهیم رئیسی په یو بیان کې د روحاني په حکومت غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج دې ومني. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پاوز په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. د امریکا پاوز وایي د ملیشي د اردن سرحد ته نږدې د رژیم هغه وسلوالو مخالفانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي یو خطر دی. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د اتنف خرګوټي ته نږدې په بمباري کې لږ تر لږه یو ټانک او یو بلډوزر ویجاړ شوي او یو بل چارواکي ویلي بمباري وروسته له هغه وشوه چې امریکایي الوتکې د دې وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د هغو د ویرولو لپاره د خبرداري ډزې وکړي. د سوریې وسلوالو د هغه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي یو غړي ویلي چې په دې بمبارۍ کې د سوریې او ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو وسلوال په تنف کې د هغه اړې خواته روان و چې د امریکایي او برتانوي کومنډو په ګډون د امریکا او د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو کار ترې اخیست. د رپورټونو له مخې امریکایي الوتکو هغه مهال هوایي حملې پیل کړې چې وسلوالو مخالفینو د سوریې او د ایران د حکومتونو له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې چې د دې اړې 1.5 کیلومتره واټن ته د پرمختګ په حال کې وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې د ده ټیم او د روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. ټرمپ پرون د کولمبیا له ولسمشر خوان مانویل سانتوس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا او د ده کمپاین له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. ښاغلي ټرمپ په دې اړه د تحقیقاتو د یوې ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې وکړ چې دا هر څه په ده پسې جوړه شوې ډنډوره ده.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and
ولسمشر ټرمپ وایي چې دې اقدام درناوی کوم خو دا ټولې هڅې ډنډوري دي. زما او زما د کمپاین غړو له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. زه فکر کوم دا مسله زموږ هیواد سره ویشي او زموږ هیواد هسې هم د دې او نورو مسلو پر سر ویشلی دی. ټرمپ همداراز په کلکه رد کړه چې ګنده د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پر لرې کړی شوي رئیس جیمز کومی فشار راوړی و چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین په اړه څېړنې پای ته ورسوي. او دا نیویارک په ټایمز څلور لارې کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو ګړندي موټر د ورختو په پیښه کې یو تن مړه او څو نور ټپیان شوي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پیښه تایید کړه. ویل د نیویارک ښار په دې مرکزي سیمه کې چې ډېری سیلانیان پکې ګرځي په پرونۍ پیښه کې یو تن مړه او درویشت نور ټپیان شوي. د رپورټونو له مخې وژل شوې یوه 30 کلنه مېرمن ده. د نیویارک د پولیسو کمیشنر جیمز اونیل وویل په دې پیښه کې مشکوک تورن 26 کلن ریچارد روجاس نومیږي. د رویټرز خبري اژانس او سی ان ان تلویزیون چینل په تصاویرو کې د پیښې ټپیان په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نیویارک د مرکزی برخې منهاتن پر سړکونو پراته دي. امریکایي چارواکو پرون ویل د مقدماتي څېړنو نتایج ښیي چې دا پیښه تروریستي حمله نه ده او ډرایور هم د الکولو د څښلو لپاره معاینه شوی خو د قانون د تنفیذ چارواکو ویلي چې دا دې پیښې په اړه تحقیقات لا هم دوام لري. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د ناټو مونشي وایي چې ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. پر دې موضوع پر رپورټ سربیره په همدې مسله د ولسي جرګې له یو غړي نادرخان کټوازي سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په روان کال کې ناشونی ښکاري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاحکار او نورو سلاحکارانو د ولسمشریز کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره 3 واړې پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په ډله ییزه وژنه تورن دی د سعودي پایتخت ریاض په راتلونکي سرمشري ځکه چې د امریکا ولسمشر پکې برخه اخلي ګډون کوي. دا مسلام سیړو که وخت نور رپورټونه هم راسره دي له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ لاسته یې راډیو نه اورئ. دا ناټو مونشي وایي چې ناټو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. له دې مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې ناټو غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم او د طالبانو په مقایسه یې خورا زیات پیاوړي کړي. دا ناټو مونشي هم ټینګار کوي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو ترڅنګ د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزه مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون یو اونۍ وروسته په بروکسل کې جوړیږي. ینس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناتو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي.
I really believe that in the long run the best thing we can do
ting bawar laram chi po ugd mahal ki muktagwara da da chi de loyo muharibawi amaliyat la para de NATO ziyat shmir sartiri won ligo balki de mubarize la para afghan zwakuna piawri kru so pakhpal hewat ke sabat ting kri aw de terrorism par zat jagra ukri da haga kar dai chi mugi os mahal pa afghanistan ki kaw
what we are now doing in afghanistan.
ولسمشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3,000 او 5,000 ترمنز نړیوال پوځیان کافی دي. دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلی شمیره ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې یادونه کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ډاټ سرګندولو ترڅنګ وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او ناتو یې د پیاوړي کولو ژمنه کړې. نو اوس باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کټوازی زیاته کړه
تاسو وینئ چې داعش دلته مډی جوړې کړې دي د ګاونډیو هیوادونو تروریستي ترهګري ډلې هغه په افغانستان کې دي هغه هم جنګیږي. افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې ده. نړیوال هم دغه مسؤلیت لري نه یوازې امریکا ټول نړیوال چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکړي.
افغان ځواکونو په ورستیو څو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو خپل خونړیو حملو ته زور ورکړی خورا زیات تلفات ورکړي خو په عین حال کې خپل دښمن ته هم سخت ځاني زیانونه اړولې دي. د ناتو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې ناتو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي.
There is no question about the NATO going into any combat operation in Afghanistan. We will
دا امکان نشته چې ناتو به په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي. موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو. د دوی توان او مسلکي وړتیا ثابت شوی دي او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستای چې دا هم د افغانانو او هم د ناتو لپاره ښه خبره ده. موږ د روزنې مرستې سلام مشورو او همدارز مالی ملاتړ په وسیله له دوی سره مرستو ته دوام ورکوو. د ناتو د عمومي منشي له وینا یوه ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي. ډنفورد زیاته کړه ناتو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري.
و موردل چې ناتو مومن شوای ناتو پوګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای غواړي افغان ځواکونه پیاوړي کړي. ولسمشر اشرف غنی هم په یو مرکه کې چې پرون خبره شو ویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3,000 او 5,000 ترمنس نړیوال پوځیان کافی دي او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په پاسونو کې هم د اضافي سرتیرو د استولو په اړه هم دا اټکلی شمیره یاد ده. احمد تکل په دې اړه د ولسی جرګې لغړی نادر خان کټوازی سره خبرې کړي. خغلی کټوازی د مرکې په پایل کې ویل چې د ناتو د عمومنشي او ولسمشر اشرف غنی له سرګندونو ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ موافقه شوې ده.
د افغانستان د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي د سرګندونې چې د دومره ورتوالې سره لري دا څو وخت دا ویل کېده چې د امریکا راتلونکي ستراتیژي به د افغانستان په اړه باندې څه وي. زه فکر کوم چې راتلونکي ستراتیژي به دغه دوه مهم شخصیتونه دي چې دا خبره کوي. د امریکا راتلونکي ستراتیژي به همدا وي په افغانستان کې دغه پوځیان چې د امریکا ناتو دلته دي دغه د دې لپاره بسنه کوي چې په افغانستان کې د امنیت پر وسلو کې کومک وکړي.
نو په همدې شمیر نړیوال ځواکونه چې فعلاً په افغانستان کې شته یا مثلا قاعده سي فرض کو چې د نوې ستراتیژي لمخې له 3,000 تر 5,000 پورې نوې عسكر افغانستان ته واستول شي دا په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کافی دي؟
اول خدای دې چې د امریکا د ځواکونو زیاتوالی په طبي خبره ده چې دلته د ترګری په منځ وړلو کې خو مرسته کوي. مګر منټی لوري بیا دا چې هغه ساتل شي د سیمې جنې وادونه دي موسر لري ما او وسوال مخالفینو ته بیا د غبانه پلاس باندې ورځي چې ګویا امریکایان دی وګړي مودې لپاره د پاتې کېدلو دلته اراده لري. د زیاتو پوځونو د رالیږلو په ځای باندې ښه خبره خو زما په نظر باندې دا ده چې دوی د موږ خپل ملي امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. د موږ پوځونو که څه هم زیاتې قرباني ورکړي مګر له دښمن سره یې مقابله ډېره د ستاینې وړ ده. خو یو شی چې موږ ډېره نیمګړتیا لرو، د موږ نوایي ځواک د موږ ډېر کمزوری ده، درنې وسلې تر اوسه پورې موږ په توپچي کې ډېر کمزوري چې د موږ وسلوال ځواکونه یې نه لري. دا یوازې د کلشنکوف جګړه نه ده چې په کلشنکوف باندې وشي، هوایي ځواکونه باید چې دلته تجدید شي تر څو پورې موږ وکولای شو خپله باندې د خپلې خاورې دفاع وکړو.
ښاغلی کټوزی، د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه ځینې شکونه هم شته، د دغو شکونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دوی به په یوازې ځان په اوږد مهال کې وکولای شي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟
موږ ځواکونه چې تر اوسه پورې په کومه میړانه او په لوړ مورال باندې جنګېدلي دي، که جنګیال وتکې دلته د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته ورکړ شي او د هغو په روزنه کې ونډه واخلي، دغه څه کسان چې وي هغه روزونکي چې وي هغه د موږ نوي بلاسر ټکنالوژي سره برابرې شي، ډاډمن یم چې له ستونزو سره سره به د افغانستان امنیتي ځواکونه وکولای شي تر ډېره بریده پورې په مخالفینو باندې بری ومومي. البته یوازې دغه د افغانستان لنډه نه ده، د افغانستان خلک یا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې قرباني ورکوي دغه د نړیوال تروریزم په مقابل کې جنګېږي. دا اوس یوازې طالبان نه دي، تاسو وینئ چې دلته داعش دلته اډې جوړې کړې دي، د ګاونډیو هیوادونو تروریستي یا ترهګري ډلې چې دي هغه په افغانستان کې دي، هغه هم جنګېږي. افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې ده، نړیوال هم دغه مسؤلیت لري، نه یوازې امریکا، ټول نړیوال د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکوي تر څو پورې دا بلا بیا یو وخت د دې کور پورې مخامخ راکېدای شي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپا 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه په صاف او واضح ډول اورېدل کیږي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات پر روان کال کې ناشونې دي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت د دې انتخاباتو لپاره اراده نه لري او د بودیجه یې ځانګړې شوې نه ده. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي پر وخت انتخاباتو ته هم اراده شته او هم هڅې روانې دي چې هر ډول امکانات ورته برابر شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو ایسارول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د انتخاباتو د ترسره کېدا په لاره کې خنډونه ګڼي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل حکومت ته انتخابات یو لوبه ښکاري او نړیواله ټولنه دا وضعیت ساري خو پر افغان حکومت فشار نه راولي. ایوبزاده روان وضعیت ته په کتو سره اندېښنه وښوده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په روان کال کې ترسره نه شي.
متاسف حکومت تعلل میکند و در برگزاری انتخابات با این وضعیت وقتی
په خواشینی سره چې حکومت په انتخابات کې سستی کوي، دغه وضعیت چې موږ یې وینو انتخابات په لومړیتوب کې نه دي. په ټوله کې سیاسي اراده او زماني او حقوقي ژمنه نسته. تاسو چې دا وضعیت مطالعه کوئ سږ کال انتخابات ناممکن دي. له تخنیکي پلوه په راتلونکي کال کې به هم ګران وي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومته وغوښتل چې د سیاسي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته دې تدابیر ونیسي، ځکه چې یوازې خبرې کافي نه دي. دغه بنسټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې خپلواکي ثابته کړي او زماني پروګرامونه پړاو په پړاو له نورو ښکېلو بنسټونو سره په همغږۍ کې اعلان او د انتخاباتو لپاره په بشپړ ژمنتیا عمل وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په داسې حال کې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ناممکن ګڼي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 10 ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که د روانې میاشتې تر پای پورې د انتخاباتو بودیجه ځانګړې نه شي، دغه انتخابات به په روان کال کې ونه شي. د دغه کمیسون غړي او ویان عبدالبدی سیاد د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او د هغو د ځایونو د ټاکلو په هکله په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د انتخاباتو لپاره دولت ته د بودیجې او د ټکنالوژۍ د کارولو طرحې وړاندې کړي او په دې برخه کې د دولت مرستې غوښتې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو لپاره 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده او نور کارونه یې بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د مالی او امنیتي امکاناتو برابرولو ته هڅې روانې دي، خو د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی د څلورم تین په مناسبت په جوړې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت او شفافه توګه ترسره شي.
انشاءالله دا ډاډ ورکوم چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل هم زموږ هیله ده، هم نیت دی او هم ورته اراده لرو. په دې اراده کې له خدای مرسته غواړو او ټول ورته باید یو لاس اوسو.
ښاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به هم په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د کېدو لپاره هیڅ نه ویني. د دغه بنسټ رئیس وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او انتخابات ونه شي، د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم شورا وایي سولې ته د نږدې کېدو لپاره یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د زندانیانو اعدام او د طالبانو لوري د زندانیانو د وژنو مخه ونیسي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل دغه کمیسیون تر یو بریده وسلوالو طالبانو منلی او له حکومت سره به یې هم شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې رښتینې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتګ او په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کولو لپاره یې یو ډول نوي پلانونه او طرحې چمتو کړي دي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د پلانونو د تشریح کولو پر مهال وویل یو کمیسیون په دې کار کوي چې د حکومت او طالبانو په زندانونو کې د زندانیانو د اعدامونو او وژنو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه کمیسیون به د هغو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هم کار وکړي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. نوموړي وویل د سولې لپاره د دغه شورا د نوې طرحې له مخې به د افغانستان د ملي شورا له 120 غړیو او 15 په کارپو کسانو څخه یوه شورا جوړیږي چې دغه شورا به بیا وروسته یوه ستره بله شورا جوړوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. هڅه مو وکړه چې د خلاصون لارې شورا د دغه نوې طرحې او د زندانیانو د ستونزو د هواري د نوې جوړې شوې کمیسیون د کارونو د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د افغانستان جمهوري ریاست لوی رنوالی او د سولې علي شورا په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل چې د خلاصون لارې په نوم د شورا په غونډه کې خبرې کولې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په څیر بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي.
راځي خپل لاس په کار سو، راځي طالب ورور ته دغه پیغام ورسو چې طالب ورور افغان می په دغه ټولنې درد ته معلومي کې سلوي کاله په افغانستان کې جنگ دوام وکړ، جنگ نتیجه نه لري، یوازې خبرې کول نتیجه ترلاسه کولای شي، یوازې د خبرو له لارې موږ د افغانستان مازاله حل کولای شو او همدارنګه دغه پیغام د افغانستان حکومت ته هم چنان ورکړو.
له دې وړاندې هم د افغان حکومت د رهبرانو په ګډون ګلوبدین حکمتیار هم پر وسلوالو طالبانو غږ کړی و چې د یو تلپاتې سولې لپاره د خبرو میسته کینی، خو وسلوالو طالبانو تل دا ډول غوښتنې رد کړې او ټینګار کوي چې تر هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي د سولې خبرې نه پیلوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ستونزو او روان وضعیت څخه د هېواد د ژغورلو لپاره اړتیا ده چې پر ځوانانو پانګونه وشي څو د دوی سوداګریزې چارې پراخې شي. دا خبره د ملګرو ملتونو د شبیه سازۍ یا ورته جوړونې د کانفرانس جوړونکي فهیم فرمولي کړي. دغه پروګرام هدف دا دی چې ځوانان سره یو ځای او د افغانستان د بیا رغونې لپاره وهڅیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتو سازمان شبیه سازی د هغه پروګرام نوم دی چې تنظیمونکي د ځوانانو د یو ځای کېدو او د یو د بل د منلو پروګرام بولي. د ملګرو ملتو سازمان د شبیه سازی یا د ورته جوړونې د پروګرام مسؤل فهیم فرمولي وایي د دغه پروګرام د کانفرانس هدف په ځوانو محصلانو کې د یو بل د منلو د فرهنګ دودول دي. فرمولی چې د پنځشنبه په ورځ په یاد کانفرنس کې خبرې کولې وی ویل په دې برخه کې دا د دوی د پروګرام څلورمه لړۍ ده.
ما میخواهیم که با استفاده از همچو برنامه ها
موږ غواړو د دوه پروګرامونو لاري په افغانستان کې یو د بل د منلو فرهنګ چې کمزوري دی غشتلې کړو. دا کانفرنس په درې ورځې وي او 15 کمیټې لري.
په دغه کانفرنس کې لټول هیواد څخه 300 ځوانانو ګډون کړی دی. د فرمولی په خبره دغه کانفرنس به دوه ورځې نور هم دوام وکړي او د افغان ځوانانو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره په نمایشي ډول جنرال اسامبلی، د امنیت شورا، د ملګرو ملتو سازمان اقتصادي او ټولنیز شورا او پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. د وویل په جوړو کمیټو کې له دوی سره د کارموندنې، ټکنالوژۍ، تلپاتې پراختیا او د سوداګرۍ ډیپلوماسي شریک او هڅه کیږي چې په ځوانانو کې د سوداګرۍ فکر پیدا شي. د دغه کانفرنس یو ګډون کې ځوان ازادي رادیو ته وویل
برما جالب دوت خون مقصد میخورم
زه اقتصاد وایم ما ته په لړ پوری وو او ګډون پکې وکړ. دا ډېر ګټور دی. ځوانان پکې ډېر څه زده کولای شي. د نظر تبادله کیږي، خبرې کول زده کوي، یو بل پیژني او د ډیپلوماسي زده کوي.
د کانفرنس ګډونوال ځوانان وایي چې تمه ده د دغه پروګرامونو لالارې ورته کاري زمينه برابر شي. دا هیلی په داسې حال کې کیږي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنې کړي چې ځوانانو ته به د کار اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ځوانانو په خبره حکومت نه یوازې دا چې د کار زمینې ورته برابرې نه کړي، بلکې ډېری ځوانان د بیکارۍ او نامنیو له امله له هېواده ووتل.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات کېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړې. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداري ورکړې او ویلې دي چې د دې حکم له سرغړونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنې یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د اخلالونکو په توګه وپیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو منشي وایي چې ناټو په مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو دستولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. په انکارا کې د افغانستان سفیر وایي اوس مهال سلوي اکثر افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دېره دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداری ورکړی. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې د ده د ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه. دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو نوري د آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 مو اوریدل کی. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د پاڼې لارې د آزادې رادیو خبرونه واوري. آزادي رادیو ډاټ کام زموږ د پاڼې پته ده. زموږ په پاڼه کې د آزادې رادیو مطالب، ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل اکسونو او پزینو مغاردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو ونیس پروګرام تر ازو په مخړي ځوان فکر پروګرام ته.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپان در ته په دغه خبرونه کې هر کله کوم. د اجتماعي ژوند د تغییر په موخه د حکومت ترڅنګ ډیر وخت مدني ټولنې افراد او په ټولنه کې شتن با نفوذ وګړي کار کوي. په پکتیا کې هم مدني ټولنو وګړي ډیر زیات کار کړی دی. دا چې څه کارونه په داوطلب ډول کړي د نن ورځې په ځوان فکر خبرونه کې به واورو. د ځوان فکر موضوع مامدې ته ځانګړی کړي په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو کار او ونډه. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی شفیق الله سحر، د علماو شورا رئیس قاری خوجدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې رئیس سید جمال الدین اسب خیل. دوی درې واړه ته ښه راغلاست وایم. دا بحث په پیل کې به په پکتیا کې شته مدني فعالیتونو په اړه وپوښتو او دغه پوښتنه به د ځوانانو د پارلمان د غړي شفیق الله سحر نه وکړو. سیده به د ځوانانو په نمایندګۍ راته ووایي په پکتیا کې مدني ټولنو په داوطلب ډول څومره او کوم کارونه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات او یو بل ځانګړی سلام د بحث میلمنو ته. د شپ پکتیا کې د مدني خوځښتونو پاکله چې دوی څومره کار کړی دا او په کوم کیفیت اوس شتون لري، دوی هڅې څه دي؟ باید داسې ووایو چې په ابتدا کې یا په لومړي سر کې کله د انتقالي دورې نه وروسته دغه نظام شروع کېده، اساسي قانون تصویبېده، تقریبا شپږ کاله یا اته کاله د اساسي قانون د مدني خوځښتونو له قانون سره خلق نه بلده واقف نه. لاغین وروسته چې کله سیمې خلق یا سیدون کې بالخصوص ځوان قشر په دې پوه سو چې په اساسي قانون کې د مدني خوځښتونو لپاره یو خاص قانون موجود ده او قانون د حق ورکړی سي، دوی په سیمه کې د تمدن لپاره کار وکړي، په سیمه کې شتناخوالي تشخیص کړي او د هغې نه وروسته د حل لارې چارې ورته ولټوي. نو په همدې بنا بیا خلق له خپلو حقوقونه یا مدني حقوقونه خبر شول او په لومړي سر کې ډېر په پیکه شکل باندې په دې بهیر کې ونډه واخیسته. او د دوی اکثره کارونه په کلتوري بخش کې، په کلتوري اړخ کې ډېر زیات ول. مثلا ادبي پروګرامونه ول، مشاعرې وي، د دې ترڅنګ د مجلو چاپول و یا ځینې نور چاپي رسنۍ وي چې دوی په دې کې کار کاوه. خو وروسته په دې دوی واقف سول، پوه سول چې په دې سیمه په انکشافي بخش کې یا په پرمختیایي بخش کې دوی د نظارت، کنټرول او ارزیابي حق لري. نو مستقیمه نه په دې هم لاس پوری کړل سي لوخ سره سم دوی ځینې د پروژو څارنه وکړي او پاره کې مستقیمن دی
مشخصا راته وای پکتیا کې کوم مدني ټولنه څومره کارونه کړي په دولتلب ډول څه کارونه کړي
مشخصا په پکتیا کې خو تقریبا شاوخوا 50 ټولنه دي د دوی کار په لومړي سر کې د تعلیم په بخش کې زیات دوی لګیات یو وسپوختي مثلا د تیریز ځوانان دي د احمد اباد ځوانان دي د توتاخیل ځوانان دي یا ځین نور مدني خوځښتونه دي سیاغه په تعلیمي بخش کې کار کوي او د کار کیفیت د دې دوی تعلیمي پروګرامونه جوړي تعلیمي پروګرامونه مشخصا د کانکور د امادګۍ پروګرامونه دي د ژمي وړیا ژمني کورسونه دي درې میاشتې یا د دې ترڅنګ نور هغه تعلیمي بهیرونه دي سپاغه کې د شاګردانو د ظرفیت د لوړاوي لپاره کار کوي نو مشخصا دوی دا کار کوي خو خوشبختانه په انکشافي بخش کې هم ځینې ټولنو کار کړی دی څو مخ کې یوې ټولنې په خپل شخصي لګښت باندې یو سرک جوړ کړ چې دا یو پرمختیايي کار ده د دومره ناخواله پښتون کې بیا هم خلک هڅې کوي او دا فکر لري چې سرک جوړ کړي په خپل شخصي لګښت باندې یعنی حتی د تعلیمي برنامې ترڅنګ په انکشافي او پرمختیايي برنامو کې هم د کار رول لري او د کار کوي
ډیر مننه اسف خیل صاحب تاسو راته وایي د یم په وی په برخه کې یا د لکه سهار صاحب سویلې د اشر په برخه کې دوی کار کړي مثلا په اشر ځوانان راټول کړي د سرک په برخه کې کار کوي په انکشافي برخه کې کار کوي د یم په وی په برخه کې څومره کار کړي
د بخون کې خدای په سپیشل نامه خپل سلامونه ونې کې هله د باس ګډونوال او ریډونکو ته وړاندې کوم لکه مخکې چې ورته دوست اشاره وکړله مدني ټولنو د تیرو شپاړسو کلونو را په دې خوا په بیلابیلو برخو کې البته عمده او مهم رول ادا کړی دی چې موږ ډېر مثالونه بیلګې لرو خو که مشخصا زه ووایم چې د آګاهي په برخه کې به دوی څومره کار کړی وي دا هم د مدني ټولنې کار د ستایلو وړ ده تاسو په هغه چې همدا سکل مدني ټولنه د عامه په هیپو برخه کې د سواد لپاره د خلکو تشویق د ډیر په لوړه کچه واته موږ په یو لسوالۍ کې د شاهد چې وی مدني ټولنه کور په کور ګرځده خلکو دروازې به ټکولې او دوی ته به ویل چې سوا خپل اولادونه خوندوی ته ولګي چې دا یو خه مثال ده همدارنګه د ناوړه رواجونو په وړاندې لکه د خځو په وړاندې ځینې ناوړه رواجونه موجود وو د دوی په وړاندې مدني ټولنو ډېر زیات کار کړی دی همدارنګه په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو غونډه لکه اشر شولو نور مسایل شول تاسو پوهیږئ چې یو تقریبا د لسو کلونو رئیسې څومره نیالګي وو چې په مکاتبو کې پوهنتونونو کې یا په عامو سړکونو کې خودل شوی دی دا د مدني ټولنو په داوطلبه توګه پرته له کوم امتیازه دوی دغه کار کړی دی یعنې په ټوله کې زه ویلی شم چې مدني ټولنې د عامه پوهاوي په برخه کې خورا مهم رول لري او دوی کولی شي چې خلک ټولنه مثبت لور ته سوکي
ډیر مننه قاری صاحب خوجدین حق بیان د علماو د شورا رئیس هم یي او په پکتیا کې ټول مدني ټولنې او کارونه هم در معلوم دي د اسلامي اړخه د ځوانانو دا ډول تحرکات ته په کومه سترګه ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په پرور سره دی ازادي راځي ټولو کارکونکو اوریدونکو دی بحث ګنونو ته خپل سلامونه کې هیله وړاندې کوم جناب ته پرسه زه به دوم راویم چې اسلام ها جامع کامل شامل دین دی چې هر څه ته په خپل ارسه کې جامع حقوقي حق ورکړي څنګه کولای شي په ټولنه کې ژوند وکړي څنګه کولای شي ټولنه د خیر طرف ته د کار او د بهبود په وړاندې باندې سوک چې دا دې برخه یو دعوت ده دعوت د هر څه پر دی حق الله العالمین چې دا امت مسلمه پیدا کړې ده د ټولنه پیدا کړې ده په ټولنه کې څوک ژوند کوي دوی به د امر په نکي سره وکړي دا مننه دي سړی د صرف عبادت تر نو غواړي دا مننه دي سړی د صرف امر په نکي کې دي بعدین مننه کوي نور امور ته دي ګوتې نه وروړي په ټولو عمراتو کې دعوت په اقتصادي لیون سطح باندې که په صحي سطح باندې وي که په نورو جامع عمرو کې اسلام ډېر اهم ورکړی دی دا لوړ مقام ورکړی دی او ډېر درنه ورته لري هغه خلکو ته چې هغوی په د وطن په جوړونه کې د نظام په جوړونه کې د پراختیايي پروژو په باره کې کاروبار وکړي ځکه یوه مقاله ده عربي الوطن لا يحمي لا نستحق في حياتها څوک چې په یو ملک کې اوسېږي په یو ټولنه کې اوسېږي چې هغه خپل ملک کې آبادي نشي راوستی نظام نشي جوړوی ترقی او انکشاف نشي ورکولی. د خلکو ته په دې ملک کې اوسېدلو حق نشته چې اوسېږي، په دې ملک کې ژوند وکړي. نو اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې په خپل عرصه کې ډېر څه ورکړي دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دی، که د صحت په برخه کې دی، که د اقتصاد، که پردي ټولنیز اجتماعي فکري څومره معاملات دي، په دې کې ټولو ته ونډه ورکړي.
دغه اجتماعي ژوند د تغییر په موخه سې موږ کوم کار کولی سو، یا مدني ټولنې څومره کار کوي، یا افراد څه کار کوي پکتیا کې؟ دا خو تاسو وینئ که څه هم دوی ته کوم امتیازات او امکانات نشته، خو بیا هم دوی د طلب ډول لګیا دي کار کوي. څه باید دوی باید کومو کارونو ته لومړیتوب ورکړي ستا له نظره؟
مونږ مکمل تکوینی نظام یا تشریعي نظام ته لاړ شو، نو هغه ډېر اوږد بحث دی. تکوینی نظام کې هر څوک دا ونډه لري چې څنګه کولی شي خپل ملک، خپل نظام، خپل اختراعات، خپل نوي انکشافات، که هغه د ځمکې لاندې زیربناوې دي، که هغه سیارې دي، که هر څه څنګه کولی شي. دا تکوینی نظام دی، په دې کې هر څوک مسلمان دی، که کافر دی، که ځوان دی، که ښځه دی، په علمي ډول باندې په دې کې حرکت وکړي، د انکشافات لاسته راوړي. دویم تشریعي نظام دی. په تشریعي نظام کې باید سړي عقیده څه رقم وي، عمل څه رقم وي، اخلاق څه رقم وي. دې دپاره یو مهم رول ته بس کول ته ضرورت دی چې په دې عرصه کې علما څه وکړي، یا موږ څه کړي دي، د منابرو د لارې، د درس و تدریس د لارې څه کولی شو، د ځوانانو سره ګډ ژوند په ټولنیز نظام کې څه راوستلی شو. دا ټول په دې ټولنې باندې واجب دي، په نر او ښځې باندې، په ځوان او سپین ګیري باندې، چې ټولنه جوړه کړي په خپل مټو باندې، په خپل قوت باندې، په اقتصادي او علمي لیول باندې ودرې. دا د ټولو حق دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو کار او ونډه. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سحر، د علماو شورا رئیس قاري خواجهالدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل. د بحث په دویمه برخه کې دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. سحر صاحب، تاسو نه به وپوښتو، هیڅ امتیاز نسته، نه امکانات سته، خو بیا هم ټولې مدني ټولنې یو دی بل سره په سیالۍ هم کار کوي، مخکې روان دي، خلک هم په دې کې هڅوي چې دوی سره مالي او مانوي او مادي مرستې وکړي او مخ ته لاړ شي، هغه خپل پروګرامونه تطبیق کړي. خلکو څومره دلچسپي ښودلې ده چې تاسو یا مدني ټولنو کله کله چندې ته زړه ښه کړی ده، چنده وکړي او کار پرې.
اصلا خبره دا ده چې د بحث موضوع د طالبانه یا رضاکارانه څنګه دیته خلک لیواله سوي دي، او پر رقابت باندې یا په کمپټیشن باندې مخته ځي، او یو تر بله په کارونو کې یا په چارو کې سیالي کوي. دلته اصلا خبره ده چې اوس هم حالات ته په کتو لکه څنګه چې لازم ده، فرصت نه ده برابر سوی. زه په دې ډاډمن یم او مطمئن یم چې که چیرته یو ځوان خپل کورنۍ مسولیت ادا کړي، او وروسته لیغنه هغه اقتصادي مشکل حل کړي، وروسته لیغنه بیا په دې غږ وسي، یو انګیزه ورکړی سي، څومره چې راغلی یو تر دې حده، دغه بهیر یو په څو چنده پیاوړی کیدونکی ده او کیږي. دا چې اوس څنګه رقابت کې مونږ تاسې یو سنتي ټولنه لرو، یو قبایلي ټولنه لرو، دلته که په علمي او اکاډمیک بهیر کې څوک سیالي نه کوي، ولې په د تربګینت او پښتونولي او کلیوالي او قبایلي بهیر کې سخت زیات غلري ده، رقابت لري. مثلا یو څوک د یو وړکۍ پروژه راخلی او د یو څو ځوانانو په شتون کې تکمیلي او مختزي، تربور یا کلیوال یا بل څوک هڅه کوي سي څنګه کولای سم سي د ما د چارو یا د ما د کړنو هغه بهیر لفلانی او فلانی نه ډیر په ښه کیفیت وي، او خلک ډیر زیات منندوی وي، خلک لمونږ نه ډیر زیات متشکر وي. نو دلته یو رقابتي سیستم پروت ته په دې کلي ولس مثبت رقابتي سیستم دا پروت ته، دلته خلک دې ته لیواله دي چې یو له بل نه زیات تغه وسي. ولې بل طرف ته که وګورو، دغه رقابت ته زمینه سازي او فرصت نه ده برابر سوی. که دې رقابت ته، دې سالم رقابت ته نور هم فرصت برابر سي، نور هم زمینه سازي وسي. زه په دې ډاډمن یم چې څومره ټولنې په پکتیا کې دي، ټولې به څنګه چې معیار ده لاغینه به هم لوړې وي، لاغینه به هم پورته وي، داغینه په ښه کیفیت خپل کارونه کوي. دلته د طالبانه کار هغه څوک کولی سي چې اولی کورنۍ او خپل فردي مشکلات حل وي. مثلا د طالبانه کار کوم، ولی کور کې اقتصادي ستونزه لرم، وظیفه نه لرم، زه که تر څلورو بجو پورې یو ماموریت ادا کوم، او تر څلور بجو پوري یو دند تر سره کم او دی هغه معاش واخلم نو زه دلته بیا ډاډمن یم دما دی وظیفې پښتون کې دما دی معاش پښتون کې زه یو رقم د طالبانو کار ته زړه کوم او په نشتون کې بل رقم د طالبانو کار ته زړه کوم نو هدف دا دی چې چیرته ځوان دلته یو ښه سالم شخصیت ولري او هغه کوم حقوق سي دي هغه ورته ورکړی سي زه په دې ډاډمن یم سي له مخکې نه به زیات بیخي زیات دلته د خلکو د اجتماعي خوځښتونو کوایف زیات وي ستاندرد او معیار به زیات وي انګیزه ډېره زیاته مهمه ده په دې اکله دا اوس چې خلک لګیا دي او د امکاناتو په نشتون کې کار کوي دا د دې انګیزې برکت ده د سالم انګیزې برکت ته خلک په سیالي باندې پر رقابت باندې ټولنې پر رقابت باندې کار کوي او محترمانه دي
ډېر مننه په عموم کې خو د دې حکومتونو وظیفه ګرځي چې خپل خلکو ته کار وکړي او لسونو ته فرصتونه برابر کړي داسې اوس په افغانستان په داسې شرایطو کې د سیمه داسې ټول وینو غږېدل په زیات وخت غواړي کوم دولتلب کارونه په پکتیا کې سوي د سیاغو یو څه تغییر سوی ده یا احساس کیږي یا ضرورت احساس سوی ده او کار سوی جناب اسب خیل سی
لکه څنګه چې تاسو په هغه د حکومت د کارونو ترڅنګ یا حکومت کوم مسولیتونه لري عام وګړي یا مدني بنسټونه یا پټوله کې ویل شو چې ځوانان هم ورته مسولیتونه لري پټولنه کې په بلابلو برخو کې ځکه هر کار حکومت نشي کولای ډېرې داسې چارې دي چې کولای سي ونه کړي فکر کوم کلونه کلونه به همداسې پاتې وي موږ ډېر ښه مثالونه لرو په پکتیا کې خوشبختانه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې د وطن پالو زلمیو په نوم باندې په پکتیا کې کوم مدني بنسټ چې د ځوانان چې دي دوی د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې عامه کتابتونونه جوړوي چې دا فکر کوم په خپل زیات کې د هیواد په کچه یو لویه لاسته راوړنه وه چې دې دوی یو روپۍ نه لري ته زه د یو صحنې شاهد یم چې دوی ولسوالۍ ته تلل د کرایي موټر کې دوی سفر کول او د کرایي پیسې دوی نه درلودلې یعنې زه خپله د دې صحنې شاهد یم دوی په داوطلبه توګه تقریبا تر شلو زرو ټوکو کتابونه راټول کړي دي او د پکتیا دیارلس ولسوالیو ته رسوي او بیا هم باید ووایي خوشبختانه چې په هرې ولس ولای کې د ځوانانو آماده شوی دي چې په خپل شخصي لګښتونو سره په خپل وړیاتوګه خپل ځمکه یا مثلا نغه خونی چې دي چې د کتابتون لپاره ضرورت ده دوی په واکې ورکی اته مونږ په مرزکی ولسوالۍ ته لاړو یو ځوان په وړیاتوګه د آماده شوی و چې سهار دی اتو بجو نه به د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دغه کتابتونه هغه مسولیت دی سر ته رسوي تر څو خلک راشي هلته مطالعه وکړي نو په ټوله کې ډېر ښه د سالمې سیالۍ لپاره ډېر ښه فرهنګ په کار اچول شوی دی پر مخ ځي پکتیا کې موږ ډېر ښه مثالونه لرو لکه مخکې ورته دوستانو اشاره وشوه پخوا به د کانکور ازمایښتي ازموینه چې کومه وه دغه به حکومت کله کله خسته خو ډېر زیات مصارب ترې په کېدل نور ډېرې ستونزې وي خوشبختانه باید ووایم چې په 1915 کال کې د پارغینو لپاره یعنی ټولو پارغینو لپاره تقریبا 3000 پارغینو لپاره دغه پروګرام د مدني ټولنو پر مټ سره پر مخ لاړ دی په نورو برخو کې موږ ویلی شو چې ځوانانو په ځینې ملي مسایلو کې چې د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې مسایل وي یا نور ځینې مسایل دي چې د هیواد خپل وکی تر پښتنې لاندې راوړي یا نور ډیورن مسله ده یا ځینې نور مسایل دي په دې کې پکتیا کې ځوانانو ډېر ښه رول ادا کړی دی دوی سوله ییز لاریونونه ترسره کړي دي غونډې ترسره کړي دي په مختلفو مدني حرکتونه یې ترسره کړي دي
یعنی داوطلب کارونه زیات شوي دي
یعنی ډېر زیات شوي دي او دا ورځ تر بلې زیاتېږي په دې کې موږ خوشحاله یو انشاءالله موږ به نور هڅه وکړو چې نور ځوانان هم دې ته وهڅوو چې پکتیا کې داوطلب کارونو ته مخه کړي
ډېره مننه کاري صاحب په د اسلام له نظره که یو څوک د ټولنې په وګو بار وي او نه په خپله کار کوي او نه د بل چا کار ته په درنښت ګوري تاسو څه پام
مننه نبی علیه السلام فرمایي چې هغه به هم د یو خلکو نه پناه وخت دی چې هغه سست دي هغه په غفلت کې دي په غفلت کې وخت تېروي چې کسالت ورته وایي دینه پیغمبر علیه السلام امان وخت دی هغه خلکو سره پیغمبر علیه السلام مینه کړې ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کسب کوونکی کار کوونکی دا دی الله دوست دی. دویم خبره چې په ټولنه کې هر کار کېږي د احساس له مخ کېږي، چې په چا کې احساس موجود وي هغه احساس د علم په وجود کې منځ ته راځي، هغه احساس سړي ته د باور د اعتماد په وجود کې منځ ته راځي. کله چې یو څوک علم ونه لري احساس نه لري، سړی په غفلت کې وي. دلته یو دویم سیستم چې په دې ټولنه کې رامنځته شوی هغه مایوسي ده. مایوسي په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې څوک د چا کړنو ته لکه تا چې پیشاري کوي چې څوک چې په غفلت کې وخت تېروي او کار نه کوي دوی سره څه معامله کول په کار دي. دلته مایوسي یو سړی ډېر کار کوي هغه دپاره مکافات نشته، تقدیرونه نشته، او یو څوک د الله تعالی رضا دپاره یو ډېر لوی حرکت کوي، کای دعوت په برخه کوي، کدی تدریس او د نورو ارسو په برخه کوي، د ټولنې بیا رغونې برخه کوي، ډېر حرکتونه کوي. څوک نشته چې هغه شاباسي ورکړي. هغه وایي چې زه څوک هم چې دومره مې احساس هم دی، فکر مې هم دی، وطن سره مینه لرم، ټولنې سره مینه لرم، زه تقدیرېږم نه. ډېر خلک خاموش په دې وجه ناست دي. هر هغه څوک چې واقعیا درد لري، احساس لري، فکر لري، وطن سره محبت لري، هغوی بیا دا شی نه په نظر کې مد نظر نه نیسي چې زه دې تقدیر کړی شم. هغه وایي دا زما مسؤلیت دی، په دې ټولنه کې ژوند کوم، زه به ډېر څه وکړم که په هره برخه کې.
ډېره مننه کاري صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو رول او ونډه د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سهار، د علماو شورا رئیس قاري خواجه الدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسب خیل. دوی ته د بحث په درېیمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. سهار صاحب، لنډو راته ووایي خندونه څه دي د ځوانانو په مخ کې؟ دوی د طلب کارونه کوي، دوی خو به کار هم کوي، خندونه به په وړاندې څه دي؟ او بل د خندونه یې خواته دوی تقاضا څه شی ده، غوښتنه یې څه شی ده؟
ډیره اصلي او پر محتوا پوښتنه ده. موږ باید په هغه عواملو خبرې وکړو چې د طلبانه کار ټکنۍ کړی ده، یعنی کوم هغه عوامل دي چې د ځوانانو د داوطلبانه یا رضاکارانه خوځښتونو خنډ ګرځي. په لومړي سر کې مونږ د ځوانانو په نوم یا د ځوانانو په سهم کې په نظام کې یو غټ تشکیل لرو چې هغه ته مونږ د ځوانانو معینیت وایو، او یا اړوند نورې ادارې چې هغه د ځوان د رهبری لپاره یا د ځوان د مدیریت لپاره مسؤلیتونه لري او په دې په بدل کې خپل معاشات اخلي امکانات لري. اول دوی متاسفانه بدبختانه دوی خپل هغه نه ده ترسره کړي، دنده ایماني دنده چې کومه ده دا نه ترسره کړي. مدیریت او رهبری په ولسونو کې بالخصوص د ځوان کول یا د ځوان قشر لپاره ډیر ضعیفه ده. په ولایتو کې چې سالم مدیریت او سالم رهبری دلته شتون نه لري. دریم دا چې د ظرفیت جوړونې پاک لمونږ تصمیم نه لرو. که یو ټولنه وي او په ټولنه کې یو ځوان ښه استعداد لري، نو د څوک نسته چې د علمی کنفرانسونو یا علمی سیمینارونو یا هغه نورو لارو چارو پښتون کې د همدې ځوان ظرفیت لوړ سي او بیرته یا مغه ټولنه یا مغه نهاد سر ته راسي او رهبری پلاس کې واخلي. او د دې ترڅنګ فرصت نسته. د افغانستان په د اوسنی فعلی نظام کې تقریبا سهامي برخورد روان ده. مثلا د ولایت په استازیتوب داسې خلک هلته شتون لري چې ځوان یې له فرصت نه محروم کړی ده. ځوان فرصت نه لري ورسره. ځوان دا حق نه لري چې په دولت تاریخ کې په نظام جوړونه کې خپل له استعداد نه کار واخلي. هغه څوک مخکې دي چې هغه څوک هلته شتون لري چې بدبختانه دا مسؤلیتونه خو یوری نه پیژني، ولې برعکس منفی کارونه ترسره کوي او د هغې په هغه باندې دوی هلته روان دي. هغه کوي ذهنیت دلته نه ورکول کېږي، دایم یو غټ خنډ ده. نو د دې د حل لارو لپاره بیرته د همدې عواملو د محوي کار کول پکار دي. کله چې دغه عوامل له منځه لاړ سي دا یو مطلق حل لاره ده، او ځوانان کولی شي چې په رضاکارانه او داوطلبانه شکل خپل وظایف یا خپل مسؤلیتونه مخته بوځي.
ډېره مننه اسب خیل صاحب. ما اورېدلي دي چې په نور د نورې نړۍ د پرمختګ یو راز یا د تمدن د ودې یو راز په دې کې وو چې ځوانان په داوطلب ډول د هیواد دپاره کار کوو، د ملګرتیا دپاره کار نه کوو. هیواد یې د ملګرتیا نه و قرباني کړی، ملګرتیا یې د هیواد قرباني کړی وه. مونږ څنګه ځوانان چې داوطلب کارونه کوي هغوی د هیواد د مینې دپاره کوي که نه د خپل شهرت د تقاضو دپاره کوي؟
خلق پر کې وی بایدو یو چې ځینې خلق مونږ دغه سدوانان هم لرو چې هغه په سیاسي ګروپونو یا په ځینو مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره ځینې کارونه مخ ته وړي، ټولنیز کارونه، خو د هغوی لویه موخه دا وي چې ځینې خلک تشویش کړي په راتلونکي سیاسي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو مونږ چې وینو زیاته برخه خلک، مونږ چې په پکتیا کې وینو، دغه خلک دي چې دوی په خپل شوق علاقې سره غواړي چې د هیواد لپاره، د خپلې سیمې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې دوی سالمې سیالۍ سره کوي چې په دې برخه کې د ټولنیزو خدمتونو یا د ټولنیزو برخو کې د دوی هڅې د ځوانانو تر یو بریده ښه مقامونو ته هم رسولي دي او خلک په ټولنه کې ښه محبوبیت لري. نو دلته زیاته برخه خلک همدغه خلک دي چې دوی د هیواد لپاره کار کوي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی اصلي ادب دا نه وي چې زه دې مشهور شم یا د څه زه څه وکړمه د ځان لپاره. دوی ادب دا وي چې خپله سیمه خیرازه کړي. موږ دا د پکتیا په پوهنتون کې وینو ډېر داسې ځوانان دي چې دوی نو حتی نوم یې په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی یو لیکنه هم نه پرې کوي، خو دوی ټوله ورځ په پوهنتون کې د سرسبزۍ لپاره یا د چاپیریال د ساتنې لپاره کار کوي، یا مثلا په د اشر په توګه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي، چې دا خلک حتی ډېر وخت له رسنیو هم ځان ښکاره کوي.
پوښتنه بله دلته کوم، هغه دا داسې په نورو هیوادونو کې، په ځینو هیوادونو کې هغه ځوانانو ته د کار لومړیتوب په حکومت کې ورکول کېږي چې هغوی په داوطلبانه کارونو کې برخه اخیستي. آیا په افغانستان کې یا په پکتیا کې هم داسې کار تاسو لیدلی چې هغه ځوان ته لومړیتوب ورکړل شوی چې هغه په داوطلبانه کارونو کې ښه نوم او شهرت لري؟
نه، له بده مرغه باید ووایم، مخکې قاري صاحب خوجدین هم ورته اشاره وکړه، دلته برعکس عمل ترسره کیږي. هغه څوک چې په رضاکاره توګه په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي او دوامدار کار کوي، موږ داسې ځوانان لرو چې د 15 کلونو رئیس کار کوي، خو له بده مرغه هغوی اوس هم په ټیټ حالت کې دي. د حکومت هغسې پاملرنه نشته. دلته ټول مسایل او امتیازات د روابطو پر اساس دي.
ډېره مننه قاري صاحب، مایک ستا په اختیار کې درکوو. د هغو ځوانانو دپاره چې هغه نه داوطلب کار کوي او په حکومت کې دي، او په حکومت کې د معاش په اساس هماغه ډول کار نه کوي چې څومره په د وطن حق په دوی جوړېږي، د هغوی په وړاندې ستاسې یا د دین دریځ څه ده؟
اسلام د خلکو نه کار غواړي، هغه عبادات دي که معاملات دي که ټولنیز او پردي اجتماعي کارونه دي، امور دي. خو دې دپاره تطبیق د قوانینو اشدي ضرورت دی چې سړی څنګه کولی شي چې سړی په ادارې کې کار کوي، د کار کولو نه ناهیړي کوي، خپله موجودیږي نه، ګرځي 200-300 په دفتر کې نور وځي. د اسلام په حکومت کې د خلکو حاضر په کار دی چې دا دې برطرف پرشي، لیکن په واضح قوانینو کې مجازات دا دي چې د یو ځینې لري کوي هغه نه ښه بس لر کوي په نورو چوکۍ ګماري. دلته د خاین او د صادق فرق نه کیږي. دویم، اسلام هغه دین د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، سپه سالار خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د وخت لوی فتوحات اسلام ته کړي دي. خو د ده په دور کې دی ورځي د ده نه سلا اخلي، زغرت نه اخلي چې نور ته قمانده مکو، حال ده چې ده سره لزره لښکر موجود ده، هغه ډېر په ادب خپل اسلحه په ځمکه کېږدي، د وظیفې نه برطرف کېږي. ناهلي نه وکړه، خو دوه شیانو چې یوې لزره درهمه یو شاعر ته ورکړي وو، حضرت عمر رضی الله عنه پر منځ کچېرې دا د جبنه ورکړي وي، اسراف دې کړی، اسراف دې کړی، او که د بېترمان نه دې کړي خیانت دې کړی، په دې باندې برطرف کېږي، یو شاعر ته د امتیاز ورکوي. دلته بیا دا خبره نشته، دلته چې څومره خیر سړی وي هغه ارتقا کوي، پورته کېږي، چې د صادق سړی وي هغه د صحنې نه مصر کېږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سفیل صاحب نه مخکې پوښتنه وکړه چې په نورو هیوادونو کې داوطلبانه کارونه څنګه کېږي. زه اندونیزیا ته لاړم په سفر باندې درې میاشتې مخکې، هلته د اندونیزیا خلکو نفوس 350 میلیونه دی، کومه نظامي برخه چې خپله ده نوره د اندونیزیا حد پر خپل ملک د خپل ملک لپاره عسکر دی، د خپل ملک لپاره جاسوس دی، د خپل ملک د حفاظت لپاره هر قسم قرباني کوي.
هلته علمی وړتیا شته، کلتوري قوانین ټول شتون لري. دا چې نن موږ په دې ټولنه کې د ضوابطو په ځای د روابطو سره مخه ده، روابط زیات تپل کېږي، ضوابط تر پښو لاندې کېږي، دا د موږ بدبختي ده. خو اسلام بیا داسې خیانتونو ته هېڅ اجازه نه ورکوي، دا محکوموي او دا د محاکمه کولو وړ دي.
ډېره مننه د تاسو ښاغلو څخه چې راغلی او د ځوان فکر په خپرونه کې مراسره برخه واخیستې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو